Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1404 نویم لمریز کال د هوت و منې ته چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل شپږشتمې سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې اسلام‌آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. نوموړي ویل دا وی زه هیله مند یم چې موږ به وتوانیږو چې یو سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول له یو بل سره ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چینو نازیانو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځی او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې دی به امنیتۍ له امله تړل شوي وو برید ته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چینو نازیانو ولسوالیو کې د داعش ګڼ شمېر وسله وال وشل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او چینو ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسبه ګټه پورته کړي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه اداره هم پیلېږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. د رایو مرکزونه به نن سهار تهران په وخت په 8 بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل شي. د رایو اچولو مرکزونه به نن ماښام په 6 بجو وتړل شي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. روغتیایي کارکونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، خو اسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې ده او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یوه امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.8، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2.1، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.6 اټکل سوې ده. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.2، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه ژمنې نه دي کړې.
دا د نشته افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم موږ مذاکره ته راوړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر مبارزه انتقادونه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس یې د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد د هیواد ته واردېدل. د نور رپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
د خلک خوزړی غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم لیکيږي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ دوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست پاکستان د استولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلال زی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړ شي.
د مفاهمتی عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړي چې د هغوی نه څومره کیږي د لړ کې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړکې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو لپاره قانع کړي.
ضیا خبریالانو ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودل کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لشتو لژلسو طالبانو نمونه د حکومت له لورې پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې د غلستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای شي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه د څرګند شوی. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوی لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو استازي توب شي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه ورستي څلور اړخیزه غونډه د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د غلستانه د مذاکرو مستراو بولي. د چارواکي کڅ هم نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لسکسیزه لست د جوړولو لپاره ډېری هڅې وکړي، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوړه کړي چې د ډېر اعتبار خاوندي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوی څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار د تیرې چهارشنبه په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستان به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
و امر دل چې د پاکستان حکومت وي د افغانستان پلانجه کې لټول خکیل خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل ورته د افغانستان د حکومت وي پټې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نمونه پاکستان ته استولې، څو هغوی د سولې په خبرو کې برخه اخستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نمونه نه دي څرګند شوي. فرشتي جلال صاحب په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو لکتونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کوم طالبانو نمونه په دې لیست کې شامل کړی وي. ښاغلی سیدی وایي
د دې لیست په افغانستان آرزوګان دي، تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت نیز مذاکره ته راوړي. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق نیز مذاکره ته حاضر سي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلسته بلسته دا چې افغانستان یو لیست دی دی چې دا غل مونږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړي چې جنگ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان ته، یعنی هر ملایان چې فتوا ورکړي چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغه هم کینی دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګان دي.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست؟
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان نیز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څه وایي؟ ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. فعال شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته راځي. طالبان شرطونه لري، یو باید طالبانو رسمي دفتر افغانستان وو پیژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لیست نه لري، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوي او هغه په رسمیت نه پیژني؟
نه غواړم چې باندې بوفي وکم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کال کېږي چې د طالبان سره جنګیږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان نه تروریست وایي، دهشتګر وایي، داسې وایي کنه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني، د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و. تاسو ویلي هغو ته تروریست ویل، ویلي د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نظام تاسو عواقب پېږئ که نه؟
تاسو څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیرګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغییرات راوستل، آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وعده چې ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی ده. هم تقسیم که نور خبره.
احمد سعید یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د موضوع او دا چې پاکستان به حاضر شي چې هغه طالب مشران سولې ته قانع کړي چې افغانستان حکومت یې غوښتنه کړي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 5:15 پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې د اعلی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار په چین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي او افغان چارواکي وایي چې دغلته داعش وسلوالو ته سخت ځانی او مالی تاوانونه اړولی دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې افغان ځواکونو ته دغلته د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیلیږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له ټولو ایرانیانو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په ځان وژن کې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وشل شول او 50 نور ټپیان دي. او د ناټو تړون یو پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برتانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې د هغې افغان ماشومې په اړه یو مطلب پور کړی دی چې یو پخوانی برتانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برتانیې ته یوسي. دا 4 کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برتانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برتانوي سرتیری په خپل هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. ډیلی ټلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې حکومت د فرانسې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. دا بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپریوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارټمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بې ځایه شي. فورن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسي لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خبرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنگ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسي خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسري جیفري یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفري ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راوړي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي کڅه هم د فساد پر ضد مبارزه پیاوړی غنی، خو په عیني حال کې د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټه بیا ل اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتخاب لري او په ورته وخت کې د ملي وحدت د حکومت یو شمیر هڅې هم ستایل دي. سفیر استنکسی په دې اړه ریپورت لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي او د افغان حکومت له څوارلس کلونو هڅو سره سره بیا هم له منځه نه ده تللي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. د وی موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلکه مبارزه وکړي، کنه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د دویمو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری
موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولې کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتنې څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې، مهمات او مینونو نیولې، او بل ځای د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې 2000 او 2000 کیلوګرامه نشي مواد هم انیول شوې دي. چارواکي زیاتوي وسلوالو غوښتل چې د دې وسلو، مهمات او مینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې او برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغي ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې، د سپکو او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې 2000 کیلوګرامه نشه توکي نیولې دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیتي قمندان مل پاسوال محمد داوود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یو اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیه قمندان ویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې و برخه تخریب کړي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي، او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیه قمندان محمد داوود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
2000 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازري ولسوالۍ کې د سره وړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنگ کې لمنځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مزنونونو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل، او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسلوالۍ ډلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی تندر د څمکني ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم اس کې آزادی راډیو ته چې د آزادی راډیو یو دایمي همکار هم دی وایي چې د جانخیلو لویه لاره ډیره زیاته کنډو کپر ده او باید د دې لارې د جوړښت لپاره حکومت اقدام وکړي. یو بل اوریدونکی چې د ځای په اړه خپل پته یې نه ده لیکلی او نوم یې سادی دی وایي چې تر څو پورې چې امریکا پر پاکستان لازم فشار را نه وړي په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. یو بل اوریدونکو هم وایي چې په طالبانو سره د سولې خبره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي ځکه چې څه چې ایران او پاکستان غواړي دغه ډله هغه ترسره کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې نن د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کېږي. د دې هېواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي چې خلک باید پر نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. انتخاباتي مرکزونه نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پرانستل کیږي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب ریپورت کې اورو.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشت لشت څلور زراو اته سوا څلور څلوشت کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 101 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابر کسانو له ډلې به له 15 تر 50% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام ک نو مراته واخ
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. زمان نوم عبدالخلیل ده.
ښه دی کوم ځای یې؟
زه اصلا د لوګر یم.
ښه.
اوس دلته دکان لرم.
ښه دغه دکان په اړه مکراته وایي څه څه لرې؟
دلته خو مونږ پاکستانی پلاسکو راوړو.
دا که خلکو ته لګورو پیژنې د چی شي دی زه خو چې ګورم د غوري دی پلیټونه دی قابونه دی
مثلا سلور لقم قابونه دی.
خه
او انداسه ګرد غوري لري بس وګړه غوري لري د شونه دي مسخوري او داس نور قرمخوري هر شي لري.
دغه کوم نوم چې تاسو اخلي دا نشي شد نه ډوکی دی کنه یو دریم شي
دا یو رقم مساله دي سیاغه ته مساله وایي پاسل کې امده لاغه نه جوړيږي سه مونږ دلته پلاس کو وایو.
ښه پلاس کو ورته وایي. نو دا کم ځای نه راوړي عموما
کله له پاکستان نه راځي دا
څومره وخت کیږي دغه دکان
ولا دا حدودن ډیر لاسکاله کیږي
ډیر لاسکاله
او و سبقدار یم.
تاسو نه پخوا کوم یعنی تاسو پلار ورونو شاکه او که تاسو اول ځل شروع
اول ځل ما شروع کړی دی
چا مشوره درکړه چې دغه کار کې ګټه
ولا دا سه خو سیمنګ دلته راغلو د خلک پختنې کول سدا شي تاسو سره نشته مونږ متوجه سه ولا د خلکو ضرورت لري بس مونږ تصادفاً شروع وکړه.
ښه اوس نو څنګه دغه کوم تصمیم مو چوینه ور باندې پخیمانه خو نه کله؟
نه نه بالکل بالکل شکر راضی یو.
ښه دغه ډیر کسان سر ټکی وای کاروبار نشته تاسو کاروبار څنګه
ولا څنګه دی خدای مهربان دی خو گزاره کوي
خپل نصیب درسیږي
خپل نصیب د سوب خدای له طرف وي مغه راځي ډیر خوندي کیږي د خلک خزړی غواړي سي بوتبا ورځو کې پاشا سي هغه سم کیږي
وای په خپل برخه قناعت پکار
بالکل 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 غدات میته.
او دغه د نور ملګرو ګیلې چې اوري چې کاروبار خراب دي کله داسې مشوره نه ورکوي چې په خپل برخه قناعت وکي
ولا ټول خلک ته زوایم سي وسم قناعت وکه لبد نه بترم دي نه خلک شکر خې دي خو د خلک لګ عادت سوي دي سي غټو 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 عادت سوي دي ول د لګ غټو دي ته غټ نه ښکاري
دا غواړ د ماشومان هم دلته و تاسې و سرغله دوی څوک دي او
دا خو د موږ د همسایه زمينه دي دا دوه
خپل نه لري اولاد
خپل لرم خو په کور کې دي
هغه کله کله نه راولي
بعض وخت د جمعې په ورځ دلته راځي نور نه راځي
یعنی تی ورته غټي هغه چټي
بس هغه مکتب ته ځي کورس ته ځي
ښه مکتب وای دا ښه خبره ده
او مکتب ته ځي کورس وای نو یو په یو لسم صنف کې دی هغه بل په اتم صنف کې دی
بس خلې درته و ساتي ډیر مننه
ډیر مننه تاسو
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او